په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې. قدرمنو دوستانو، د ازادي رادیو په یو بل خبرونه کې مو هرکلی کوو. نن د جمعې ورځ او د جمعې په ورځ موږ عموما د 12 بجو په خبرونه کې د ازادي رادیو مجله لرو، خو مخکې له دې نه چې د ازادي رادیو مجله درته وړاندې کړو خبرونه او رپورټونه لرو. په مکرۍ د دې سات خبرونو ته د افغانستان د دفاع وزارت وایي په تیرو 40 ساعتونو کې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د عملیاتو په ترڅ کې 90 وسلوال وشل. د فراه ولایت د بکوا ولسوالۍ په مرکز تیره شپه وسلوالو طالبانو برید کړی او لږ تر لږه 14 پولیس سرتیري وشل. او د سیمې او نړۍ په خبرونو کې اورئ چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری وایي له خپل روسي سیال سره یې د اوکراین د کړکېچ او د سوریې پر حلب د بمباریو په شمول په بیلابیلو موضوعاتو بحث کړی. بشپړ خبرونه واوري. د افغانستان د دفاع وزارت وایي په تیرو 40 ساعتونو کې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د افغان ګډو ځواکونو په عملیاتو کې 90 وسلوال مخالفان وژل شوي او 3 تنه نور ټپیان شوي. د افغانستان د دفاع وزارت نن سهار په یوې خبرپاڼه کې وویل چې د عملیات په ننګرهار، پکتیکا، میدان وردګ، خوست، غزنی، کندهار، اروزګان، بادغیس، غور، هرات، کندوز او هلمند ولایتونو کې شوي. دفاع وزارت وایي چې په وژل شو کې د طالبانو یو قمندان هم شامل دی او همدارنګ زیاتوي چې له وسلوالو یو اندازه وسلې او مهمات هم ترلاسه شوي. د حکومت مخالف وسلوالو تر اوسه پورې په دې اړه څه نه دي ویلي. اخوا د فراه ولایت د بکوا ولسوالۍ په مرکز تیره شپه وسلوالو طالبانو برید کړی او لږ تر لږه 14 پولیس سرتیري وشلي. د بکوا ولسوال غوث الدین ازادي رادیو ته وویل داسې ښکاري چې وسلوالو طالبانو د پولیسو په منځ کې نفوذ کړی و. نوموړي زیاته کړې لومړی هماغه نفوذي کسانو په ولسوالۍ کې پر میشتو سرتیرو برید وکړ، وروسته نور طالب وسلوال هم سیمې ته رسېدلي چې د ولسوالۍ او امنیه قمندانۍ پر ودانیو یې بریدونه وکړل. د بکوا ولسوال وایي په دې بریدونو کې 14 پولیس سرتیري وژل شوي او 8 تنه نادارک دي. ولسوال زیاتوي چې یو ساعت وروسته سیمې ته د ملي اردو سرتیري رسېدلي او د ولسوالۍ مرکز یې بیرته د وسلوالو تصفیه کړې. په همدې حال کې د وسلوالو طالبانو ویان قاري یوسف احمدي د دې برید مسؤلیت منلی او رسنیو ته یې په یوې خبرپاڼه کې ویلي چې د ولسوالۍ له ودانۍ څخه یې وسلې او مهمات هم ملجه کړي. د فراه ولایت د بکوا ولسوالۍ د دې ولایت یوه له نامنو ولسوالۍ څخه ده چې وسلوال طالبان پکې له ډېرې مودې راهیسې پراخ فعالیتونه لري. جرمنی څه باندې 12,500 افغان پناه غوښتونکي کې بیرته خپل هیواد ته استوي. دا خبره د جرمنی حکومت کړې او په جرمنی کې د افغانستان سفارت هم تایید کړي. په جرمنی کې افغان سفیر حمید صدیق ازادي رادیو ته وویل د پناه غوښتونکو هغه کسان چې غوښتنلیکونه یې تر بشپړې څېړنې وروسته رد شوي دي او د یو تفاهم له مخې بیرته خپل هیواد ته استول کیږي.
هنوز مسایل امنیتی 100% نیست. ای مد نظر گرفته میشه و از اون لحاظ تا حال ما کدام معلوماتی نداریم که یک تاریخ معین انجام شده باشه که در این تاریخ به این تعداد مهاجر فرستاده میشه.
240,000 افغان پناه غوښتونکو تر همدې سپتمبر پورې ځانونه جرمني ته رسولي چې د جرمني حکومت د وروستۍ پریکړې په اساس په اوس وخت له دې ډلې 15% خپل هیواد ته استول کیږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری وایي د روسیې د بهرنیو چارو له وزیر سرګی لاوروف سره په لیدنه کې د اوکراین د کړکېچ او د سوریې پر حلب د بمباریو په شمول په بیلابیلو موضوعاتو بحث کړي. د آسیا پاسیفیک د اقتصادي کانفرنس په څنګ کې د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر سره په یو لیدنې وروسته لاوروف دا رد کړه چې روسیې او یا د سوریې الوتکو دي په دې اونۍ کې پر حلب بمباری کړی وي. لاوروف وویل د روسیې او سوریې هوایي ځواکونه یوازې په ادلیب او حمص ولایتونو کې فعالیت درلود څو دې ولایتونو ته د اسلامي دولت د وسلوالو د ورتلو مخه ونیسي، ځکه د لاوروف په وینا د اسلامي دولت وسلوالو پر ضد په مواصل کې له عملیاتو وروسته داسې ویره ده چې دې وسلوالو د سوریې خواته مخه کړي. د سوریې د بشري حقوقو د سر ډلوي په حلب کې د یقین تر ولکې لاندې سیمو باندې د دې ونې په اوږدو کې د هوایي بمباریو په ترڅ کې لسکونه کسان وشل شوي دي. بلخوا روسي چارواکو ویلي د باراک اوباما په مشرۍ د امریکا حکومت غواړي چې د ډونالډ ټرمپ له بریا وروسته د روسیې او امریکا اړیکې تخریب کړي. د روسیې ولسمشر د بهرني سیاست سلاکار یوري یوشاکوف پرون دا څرګندونې په مسکو کې کړي. هغه ویلي دي چې د اوباما اداره هڅه کوي څو د دواړو هیوادونو اړیکې تر دې اندازې خرابې کړي چې راتلونکي ولسمشر له روسیې سره د ښو اړیکو په جوړولو کې زیاتې ستونزې وویني. یوشاکوف د منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ او ولادیمیر پوتین ترمنځ ټلیفوني خبرې ستایلي او هغه ترهګرۍ سره د مبارزې په لاره کې د دواړو هیوادونو د لیوالتیا په معنا بللی دي. امریکایي چارواکو د دې لوړپوړي روسي چارواکي د څرګندونو په اړه تر اوسه کومه تبصره نه ده کړې. بلخوا د امریکا منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ د امریکا د پوځي استخباراتو پخوانی مشر مایکل فلن ته وړاندیز کړی چې د ده د ملي امنیت د سلاحکار په توګه ورسره کار وکړي. په دې اړه پرون امریکایي رسنیو راپورونه خپاره کړل. که څه هم تر اوسه څرګنده ده چې فلن دا وړاندیز منلی که نه، خو د رویټرز خبري اژانس ټرمپ ته د یو نږدې کس له خولې ویلي، کله چې د امریکا ولسمشر له تاسو غواړي چې خدمت ته چمتو شي، د دې غوښتنې لپاره یوازې یو ځواب وجود لري. فلن دوه کاله د ولسمشر باراک اوباما په اداره کې د پوځي استخباراتو د رئیس په توګه کار وکړ، خو په 2014 میلادي کال کې استعفا وکړه او د ولسمشر اوباما د بهرني سیاست پر یو جدي منتقد بدل شو. فلن په ځانګړي توګه د داعش پر ضد د ولسمشر اوباما د مبارزې په کړنلاره انتقاد کوي او وایي چې د امریکا متحده ایالات د 2001 کال په نسبت د تراکرۍ په وړاندې لږ خوندي دي. مایکل فلن د جمهور غوښتونکو په عمومي کنوانسون کې د داعش د ګواښونو پر ضد خپل نظریات څرګند کړل او د دې ډلې پر ضد د امریکا د تهاجمي سیاست غوښتونکی شو. نوموړی همدارنګه پر دې باور دی چې واشنگټن دې په دې برخه کې له روسیې سره نږدې کار وکړي. د امریکا د کانګرس استازو یو داسې سند تصویب کړ چې پر بنسټ پر ایران د الوتکو خرڅلاو منع کیدلی شي. د دې سند هدف پر ایران د بوینګ او ایربس په څیر د لویو شرکتونو لخوا د الوتکو د خرڅولو مخنیوی دی چې د باراک اوباما ادارې تایید کړی و. د امریکا د استازو مجلس چې جمهوري غوښتونکي پکې اکثریت لري، د پنجشنبې په ورځ په 233 موافق او 115 مخالف رایو دا سند تصویب کړ. دا د امریکا د کانګرس تازه هڅه ده چې غواړي ایران او د نړۍ د شپږو پیاوړو هیوادونو ترمنځ لاسلیک شوې اتومي موافقه بیرته په شا کړي. د ایران او د نړۍ د شپږو پیاوړو هیوادونو ترمنځ د شوې اتومي موافقې له مخې ایران خپل اتومي پروګرام پر دې هیواد د نړیوالو بندیزونو د لرې کېدو په مقابل کې محدودوي. د ایران لخوا د الوتکو او د الوتکو د پرزو د اخیستلو په اړه په دې موافقه کې په صراحت یادونه شوې او اجازه ورکړل شوې. د امریکا ولسمشر باراک اوباما دا موافقه د خپل ولسمشرۍ د دورې یوه مهمه بریا ګڼي، خو منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ ویلي چې له ایران سره پر دې موافقه به له سره کتنه وکړي. په نیویارک کې د سپتمبر د میاشتې پر بومي چاودنو چې 1 کسان یې ټپیان کړي و، تورن پرون په محکمه کې پر خپلې بې ګناهۍ ټینګار وکړ. احمد خان رحیمی په نیویارک کې محکمې ته حاضر شو او په هغه بومي چاودنو کې په اتو مواردو کې لاس لرل رد کړل چې ګومان کېږي نوموړي په منهاټن او نیوجرسي کې ځای پر ځای کړي و. پر نوموړي په لګیدلي تورونو کې د ډله ییزې وژنې له وسلې کار اخیستل، د چاودېدونکو موادو ترلاسه کول او انتقال، او په عامه ځایونو کې چاودنې شامل دي. د دې بومونو څخه یو د منهاټن په چلسي سیمه کې وچاودېد چې پکې 1 کسان سرسري ټپیان شول. پولیسو 15 نور بومونه په الیزابت سیمه کې چیرې چې رحیمي اوسېده او چلسي کې وموندل. پولیس وایي 28 رحیمي چې افغانستان کې زیږېدلی او د امریکا تابعیت لري، په یو لیک کې د القاعده د مشر اسامه بن لادن ستاینه کړې او په افغانستان او عراق کې د امریکا پر جګړه انتقاد کړی. د امریکایي پولیسو په وینا رحیمي څو ځلې افغانستان ته سفرونه کړي او یو کال یې په پاکستان کې تیر کړی چیرې چې واده کړی و. د امریکا د فدرالي سیولونو اداره پر دې باور ده چې نوموړي په یوازې سر د دې چاودنو پلان جوړ کړی و او له کومې افراطي ډلې سره یې اړیکې نه درلودې. دا خبرونه دوستانو تاسو زموږ غږله ازادي رادیو نه اوري. د ازادي رادیو خبرونې هر ورځ د سهار له 8 بجو نه د ماښام تر 8 بجو پورې په ټول افغانستان کې په منځنۍ صفه 12.9 اوریدل شي. د افغانستان په ګڼو ښارونو کې د ازادي رادیو خبرونې د اف ام په 3.5 خبرېږي. که انټرنیټ لرې، بیا نو چې هر چیرې کولی شي زموږ د ویبپاڼې له لارې نه یوازې دا چې زموږ خبرونې په مستقیمه توګه واوري، بلکې زموږ خبرونه، رپورټونه، له نور تفصیل، عکسونه او په ځینو مواردو کې له ویډیوګانو سره وګورئ. زموږ د ویبپاڼې پته ده azadiradio.com. یوه بله یادونه هم کوو، هغه دا چې د سهار له 1 د ماښام تر 2 پورې په همدې سپو تاسو د ازادۍ راډیو خپرونې اوري، یعنی په منځنۍ سپه 12.9 او د FM په 3.5. د ماښام له 1 بیا د سهار تر 2 پورې، یعنی د شپې لخوا، د امریکا غږ آشنا راډیو خپرونې خپرېږي، خو اوس ازادۍ راډیو ته غوږی. مخکې له دې چې د ازادۍ راډیوي مجلې ته ورشو، یو ریپورت راخلو چې دا یو کلتوري ریپورت دی. وایي چې د افغان حکومت لخوا د پښتو موسیقۍ نامتو هنرمند استاد خیال محمد ته اعلان شوی د غازی میربچا خان مډال استاد خیال محمد ته په پیښور کې سپارل شوی. دغه مډال پرون په پیښور کې افغان کونسل ډاکټر عبدالله وحید پویان په غونډه کې استاد خیل محمد ته وسپاره چې په همدې ویاړ جوړ شوی او ګڼ شمېر سیاستوالو، لیکوالو او سندرغاړو پکې ګډون کړی و. په دې اړه نور تفصیل پیښوره په دې رپورټ کې اورو. ورپسې د ازادۍ راډیو مجله له یاده مو باسي.
د افغانستان د حکومت لخوا د پښتو موسیقۍ د غزل بچا استاد خیال محمد ته اعلان کړی شوی د غازی میر بچا خان علي دولتي ایوارډ د یوې پرتمینې غونډې په ترڅ کې استاد خیال محمد ته وسپارل شو. د پنجشنبې په ورځ د پېښور په افغان قونسلګرۍ کې استاد خیال محمد ته د ایوارډ ورکونې لپاره یوه غونډه جوړه شوه چې ګڼ شمېر سیاستوالو، لیکوالو او هنرمندانو پکې ګډون کړی و. او په پېښور کې افغان قونسل ډاکټر عبدالله وحید پویان پکې استاد خیال محمد ته د غازی میر بچا خان دولتي ایوارډ ورکړ. افغان حکومت سمو د مخکې د پښتو موسیقۍ د غزل بچا استاد خیال محمد ته دغه د هنري خدمتونو د ستاینې په پار د دغه دولتي ایوارډ ورکولو پریکړه کړې وه. وروسته بیا په خیبر پښتونخوا کې افغان قونسل وحید پویان د رواني میاشت په لومړۍ نیټه د پېښور په نشتر حال کې د خیال محمد د هنري خدمتونو په ویاړ دغه پر سر د تاجپوشۍ لپاره جوړه شوې غونډې ته ویلي وو چې ډېر ژر به استاد خیال محمد ته دغه ایوارډ وسپاري. ښاغلي پویان دغه غونډې ته چې د پاکستان او افغانستان د خبریالانو د امن ټولنې لخوا جوړه شوې وه او ډېری سندرغاړو، شاعرانو، خبریالانو او سیاسي مشرانو پکې ګډون کړی و. د افغان ولسمشر رالېږلی پیغام هم اورولی و چې استاد خیال محمد ته یې دغه د ښو او غوره هنري خدمتونو په ویاړ د ایوارډ ورکولو اعلان پکې کړی و. د دغه پیغام په یو برخه کې راغلي وه:
نوموړي د ښو، غوره او قدر وړ خدمتونو د تقدیر لپاره د افغانستان د اساسي قانون د څلور شپېتمې مادې د نولسمې فقرې له حکم سره سم د پښتو د موسیقۍ د غزل د بادشاه استاد خیال محمد ته د غازی میر بچه خان عالي دولتي مډال ورکولو منظور کړی دی.
استاد خیال محمد د افغان حکومت لخوا د ایوارډ ترلاسه کولو وروسته له رسنیو سره په خبرو کې د افغان حکومت په ځانګړې توګه د افغان ولسمشر اشرف غنی مننه وکړه. ویل
هغه الفاظ ما سره نشته. زه ډېره شکریا د صدر اعظم افغانستان اشرف غنی صاحب ډېره مننه کوم، ډېره مننه کوم، ډېره زیاته د دې ټولو زه ډېره مننه کوم، ډېره مننه. زه دومره نه یم لکه چې کوم عزت ماته میلاو شو او ډېره مننه تاسو ټولو.
د یادونه وړ ده چې استاد خیال محمد له افغانستانه بهر لومړی پښتون هنرمند دی چې د افغان حکومت لخوا ورته د غازی میر بچا خان علي دولتي ایوارډ ورکړل شو.
ازادي رادیو ډاٹ کام راپورنه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولي.
دوستانو اوس مخکې له دینه چې د ازادۍ رادیوي مجله درته وړاندې کو چې په کلتوري او فرهنګي مسایلو راڅرخي، پام وکړئ دې ته چې لویدیځې ورځپاڼې د افغانستان په اړه څه وایي. فرشتې جلالزئی ورته کتنه کړې. ورپسې د ازادۍ رادیوي مجله خبرېږي.
افغانستان د وسلوالو طالبانو د حملو د شدت له امله تر ټولو سخت کال تیر کړ. د تروریزم په اړه د اقتصاد او اصول مطالعاتو انسټیټیوټ د نړیوال رپورټ جوړونکو د دې خبرې په دوام ویلي چې افغانستان د نړۍ دوهم هیواد دی چې د تروریزم له امله زیات متاثر شوی دی. په دې کلنی رپورټ کې راغلي چې په تیر میلادي کال کې لږ تر لږه 18,000 کسان د جګړې له امله په افغانستان کې وژل شوي دي. د اقتصاد او اصول مطالعاتو انسټیټیوټ په وینا نړیوالو زیات پام په عراق او سوریه کې د داعش پر ضد مبارزې ته اړولی دی او په افغانستان کې د وسلوالو طالبانو حملو زور اخیستی دی. رپورټ څرګندوي چې تروریزم د تشدد تر ټولو خطرناک ډول دی چې محدود شمیر ډلې یې د نړۍ په یو شمیر هیوادونو کې ترسره کوي. د جرمني چاپي خبرونو بیا تر ډېره حده له دې هیواده د څه باندې 12,500 افغانانو پناه غوښتونکو د بیرته ستنولو پر پریکړه تبصرې کړي دي. دا هغه افغانان دي چې په غیر قانوني لارو جرمني ته تللي او هلته یې د پناه غوښتنه کړې ده. خو د افغانستان د امنیتي وضعیت د خرابوالي له امله د دې غیر قانوني مهاجرینو د بیرته ستنولو پریکړه جنجال او بحث پارونکي بلل کېږي. د جرمني ویبرسپانې د دې هیواد د یوه حکومتي چارواکي په حواله لیکلي چې د لږ تر لږه 2,40,000 افغانانو چې د سپتمبر تر پایه جرمني ته رسیدلي 15% شایي له دې هیواده وایستل شي. د جرمني د حکومت په هغو اسنادو کې چې ورځپاڼو خپاره کړي اټکل سوی چې یو شمېر افغانان شایي په خپله خوښه ولاړ شي او د یو شمېر نورو د ستنولو لپاره به له زوره هم کار واخیستل شي. او امریکایي خبرونه مارین ژورنال نیوز په افغانستان کې د روس اف پیس په نوم د بشري مرستو د ادارې د نوي پروګرام په اړه مقاله خپره کړې ده. د نړیوالې پراختیا لپاره د امریکا د مرستې ادارې ویلي چې په افغانستان کې له کرهنیزو پروژو سره د مرستې بودیجه 14 میلیون ډالرو ته زیاته کړې ده. د یو اس
ایډ ځانګړي پروګرام چې د روس اف پیس خیریه ادارې پر مخ بیا ایل افغان بزګرانو سره مرسته کړې چې د یو 50 میلیون ډالر په ارزښت میوه له پاکستان تر روسیا او سعودي عربستانه بیلابیلو نړیوالو مارکیټونو ته واستوي. د ادارې په افغانستان کې د تاک او ګلانو 60,000 باغونه جوړ کړي چې 38,000 افغاني کورنۍ له حاصله ګټه اخلي. وایي چې د افغانستان د اقتصادي ثبات او امنیت ښه کول لپاره به د کرهنیزو پروګرامونو له پراختیا سره مرستې ته دوام ورکړي.
د ازادۍ رادیوي مجله
عزتمنو اوریدونکو سلامونه مې ومنئ. اومانیم ادبی رادیوي مجله وړاندې کوم. په روانه خپرونه کې د اطلاعاتو فرهنګ وزارت سلاکار ډاکټر عبدالواحد نظری د هنري جشن د پیل په اړه راته غږیږي.
دا بار موږ دا وپیچله چې د یوې ورځې پر ځای باندې یوه هفته جشن وکړو.
د رڼا کلنۍ مشاعرې رپورټ لنډ حکایت او په ادبي باز کې د افغانستان د علومو اکاډمۍ غړی ډاکټر احسان الله درمل راته وایي چې په ادبیاتو کې تمثیل څنګه او څو ډوله دی. پیل د اونۍ له فرهنګي خبرونو کوو. همایون هیواد یې راوروي.
تیره دوشنبه د هنر جشن د افغانستان د جمهور رئیس محمد اشرف غنی د پیغام په لوستلو سره پیل شو. په هغې غونډې کې چې په همدې مناسبت د ملي تیاتر په ریاست کې جوړه شوې وه، په پیل کې د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت نشراتي معینې سیدې مژګان مصطفوي د جمهور رئیس پیغام ولوست. په پیغام کې د هیواد هنرمندانو ته ډاډ ورکړل شوی و چې د دوی هنر به پالل کیږي، ځکه هنر د فرهنګ عمده برخه ده او د یوه ملت هویت څرګندوي. په دې جشن کې چې یوه اونۍ بعد افغانستان په ټولو هنري مرکزونو کې روان وي، د هنر د ټولو څانګو آثار به نندارې ته وړاندې کیږي. په روانه خپرونه کې د دې جشن په اړه مرکه هم اوریدلی شئ. د نامتو نارویجی انځورګر ادوارد مونک یوه تابلو د پله په سر نجونې د نومبر په 14 په نیویارک کې په 55 میلیونه ډالر وپلورل شوه. دا تانوی پانی په حوالہ مونږ د 19 پیړۍ د ورستیو او د 20 پیړۍ د لومړیو مخکخ اکسپریشنست انځورګر دی. تر دې وړاندې د یو بل اثر چې چیغه نومېد په 2012 میلادي کال کې په نږدې 160 میلیونه ډالر لیلام شو. د ده د پله پر سر نجونې انځور چې د دوشنبې په ورځ په نیویارک کې په 55 میلیونه ډالر وپلورل شو، په 1902 میلادي کال کې انځور شوی و. اټکل شوی و چې دا انځور به په څه باندې 50 میلیونه ډالر لیلام شي. دا انځور لومړی پلا په 1990 کال کې په 1,900,000 ډالر پلورل شوی و. وروسته په 2008 میلادي کال کې په نږدې 1.5 میلیونه ډالر پلورل شو. دا دغه انځور د اخیستونکي یا پیرودونکي نوم نه دی ښودل شوی.
تیره دوشنبه هنري جشن د افغانستان په ټولو هنري مرکزونو کې پیل شو. د دې جشن په اړه مې د اطلاعات فرهنګ وزارت له سلاکار استاد ډاکټر عبدالواحد نظری او لیکوال او هنرمند اسماعیل اړم سره مرکې کړې دي. په مور تر اړوم نظری صاحب، دغه ورځ هر کال په افغانستان کې تقریبا لمانځل کیږي، د دې نننی نندارتون په حیث کې یو څه راته ووایاست؟
بله، موږ په افغانستان کې معمولا هر کال د میزان د میاشتې د تالی د میاشتې 14 د هنر د جشن په نامه، د هنر د ورځې په نامه لمانځو. سږ کال هم که څه هم په دې کې یو څه تاخیر راغی او پر خپل وخت مو نه سوای کولی چې دا جشن ولمانځو، ولې دا بار موږ دا وپیچله چې د یوې ورځې پر ځای باندې یوه هفته جشن وکړو. او دا جشن نه تنها دغه نندارتونې او دغه موسیقي اواز چې تاسې اوري، بلکې دا به په ټول افغانستان کې په ټولو هنري مؤسساتو انسټیټیوټونو کې او په مرکزونو کې دا جشن منځل کیږي او دروازې به خلاصېږي چې عادي لیدونکي ورسي او د دې هنرونو سره آشنا شي. نو د دې ورځې څخه شروع تر یوې هفتې پورې به دا جشن په افغانستان کې ان ټول هنري مؤسسات به خلاصي او نن یې افتتاح اول ورځ ده.
د سینما او د تیاتر په برخه کې هم په دغه نندارتون کې څه کوي؟
بله، په دې کې د سینمایي پروګرام هم ځای سوی، ځای پر ځای سوی دي او تیاتر به هم وي.
یوه نیوه کچه کې د تیاتر په برخه باندې کې چې تیاتر متاسفانه په دې تیرو کلونو کې هغه
فعال نه ده
نه یوازې تیاتر فعال نه دی بلکې زموږ کلتور د فعالیت څخه لیدل دي زموږ فرهنګ د فعالیت څخه لیدل دي او د خلکو د سترګو څخه پټ دي نه وینو اوس نو نه مقصد مې دا دی چې په دا ټولو هنري برخو کې موږ خپلې ستونزې لرو ځکه د دولت د خوا څخه یا د مسؤلینو د خوا څخه دې هنر ته هیڅ نوه پاملرنه نه ده سوې دا د خلکو د ذهنو څخه د خلکو د سترګو څخه پنهان دی پټ دی په ټوله ساحو کې د هنر دغه ستونزې موږ په تاسف لرو په تیاتر کې څه ډېر دي په سینما کې هم داسې دي اوس په سینما کې اوس دولتي فلم موږ نه دی جوړ کړی په دغو کلونو کې په داسې حال کې چې یو وخت په دغه افغان فلم کې چې اوس ته د کال شپږ هنري فلمونه جوړېدل شلو څخه زیات مستند فلمونه جوړېدل تر پنځوسو زیات اخباري فلمونه جوړېدل فلمونه دوبله کېدل فستیوالونه دایرېدل ولې موږ په د اخرو څو کالو کې کوم په لسو کالو کې یا کم زیات تر اوسه پورې یو دولتي فلم نه دی جوړ کړی په دغه منظور هم و چې موږ غوښتل چې یو واري بیا د خلکو په اسهانو کې د خپل کلتور په حقله د خپل ژوند په حقله د خپلو ارزښتونو په حقله د خلکو سره بیا یو وارې مخامخ ودرېږو البته ډېر څه به مو نه یې کړي په دې کې شک نشته ځکه چې شرایط داسې راغلي دي چې باید څه ونه سو کړي ځکه ډېر دغه کارونه چې په هنر کې سته دا امکانات غواړي تشویق غواړي ترغیب غواړي د دولت د خوا چې د خلکو سره کومک وسي اکثره ډیر مصرف لري مثلا یو فلم جوړول تاسو معلومه ده چې ډیر مصرف لري پس د کونډې زوی څخه تاسو معلومه ده چې بیا داسې فلم پر پرده نه کوي چې واقعا د خلکو سترګې روښانه کړي چې د خپل کلتور په اکل د خپل ژوند په اکل په څه په وویني او څه خوانځي نه واخلي
علم صاحب تاسو د انزورګری د نندارتون ترغلی هستی مهرباني وکړئ راته وایسته چې کوم اثر مو ډیر خوښ
تاسو ګوري چې حالت بیلتون استاد او رباب دغه په لاس کې دی په هغه کې د نورمال ګری ور سره او نور چې تاسو ګوري دا زمونږ د کوچانو د کوچې د مخ کې وخان مشاته او په یو دشته کې روانه همداسې نو تازه په کتلو یونو د خواته ګوره چې د بسکشی دغه دی هغه دی لوبه نو ولاد سره نشو ویل چې دغه به خوښ شوار یو یعنی قابل دی
عالم صاحب نندارتونونه په معمولا ډیر کم جوړیږي په افغانستان کې په کابل کې مخصوصا په دې حصہ کې منظر زده د دغه نندارتونونو جوړېدل څونه نقش لري د ذوقونو په واده کې د هنرمندانو په تشویق
کې په خو د شیانو ته ډیر زیات ارزښت قائل کړي او یو هنرمند ته هنر ته په اوس وختو کې دومره هغه څه چې و یعنی نه ده اوس هم د دې خلکو کور ودان چې دغه مسایلو ته فکر شو
په پخوا کلونو کې څنګه و د پخوا کلونو راته وایسته چې څنګه و د هنرمندانو تشویق څنګه و دغه نندارتونونه اوس د کوم نندارتون چې دغه د تیاتر یو مرکز ده په کابل کې متاسفانه موږ تیاتري نندارې نه لرو دا څنګه و په پخوا کلونو
یعنی تاسو باور وکوي چې دا اوس خبرې نشم کولای چې دیش یا درې دیش کاله باز دلته داخلي کوم دوستان وینم یا هنرمندان وینم یا انځورګران وینم یا د دې آثار وینم نو زما سترګې ډنډیږي له وښکونه چې ولې زموږ په هیواد داسې یو حالات راغی دا داسې یو ښایسته تالار و چې یوه شپه به هم خالي نه و دی او نمایش نه و دی همیشه پکې پروګرامونه و همیشه دلته بس هنرمندان راتلو سیلبین راتلو تماشاچیان راتله پخوا وختو کې نو حتی په ولایتو کې موږ داسې نندارتونونه درلودو
کورم ادان
مهرباني تاسو نه مننه
آزادي راډیوي مجله له آزادي راډیو څخه اورئ
د لړم د میاشتې په 22مه میرمن کلتوري ټولنیز بهیر رڼا کلنۍ مشاعره تر سره کړه. په مشاعره کې ګڼو شاعرانو، لیکوالو، د کابل پانتون استادانو، محصلانو، د مدني ټولنو غړو او فرنګیانو برخه اخیستې وه. په پیل کې د میرمن کلتوري ټولنیز بهیر پر اته کلن فعالیت خبرې وشوې او په دوهمه برخه کې د کال غوره فرهنګیالۍ او شاعرانې معرفي شوې. زموږ همکاره مسعوده نیازی دې غونډې ته ورغلې رپورت لري دا اوریدلو بلنه در کوم.
د لړم د میاشتې په 22مه نیټه میرمن ټولنیز ادبي بهیر رڼا کلنۍ مشاعره د کابل پوهنتون د حقوقو پوهنځي په ایډیتوریم کې ترسره کړه. په مشاعره کې د کابل پوهنتون د پښتو ادبیاتو استادانو، محصلانو، شاعرانو، لیکوالانو او له ولایتونو څخه راغلو میلمنو ګډون کړی و. غونډه د قران کریم په مبارکو آیتونو پیل شوه. د پرانیستي وینا په لړ کې د میرمن بهیر غړي او په پارلمان کې د خوست خلکو استازي اغلی ساحری شریف میلمنو ته ښه راغلاست و. ووایه او د میرمن بهیر د فعالیتونو په حق لاندې خبرې وکړي.
د درنو استادانو په اجازه خره لاسته هم ټول دوستانو راتګ ته او درناوی کوم درته سره به نه چې د یو ولایت او مجموع کې د افغانستان د استاد په توګه په پارلمان کې وظایف می زیات او مهم دي تاسو په دې باندې پیږی مګر دغه نه زیاته بهیر ته خپل وخت ورکړي. بهیر سره علاقه لرم، د بهیروالو سره هغه څه ولا سره وړنې چې لرو په تش لاس تر دې دمه پورې تاسو باور وکړئ چې موږ خپل فعالیت د ناستنا د استقلال لسید فرنګي خونینه چې منو سه به شاید او زموږ د دې ورځ نه تر دې دمه پورې زموږ همکار او زموږ مشارق ده دغه نه مرني ولي بیا تر دې دمه پورې هیڅ نه و امتیازات مادي امتیازات د چا لپاره نه دي ورکړل شوي. البته معنویات مو ډیر زیات دي ځکه داسې شخصیتونه لکه منو سه لکه سهار صاحب نور فرنګپال او فرنګلی ټول زموږ په څنګ دي او هغه فرنګي فعالیتونه چې موږ په منځ کې ولاړه تا شبه چې د خویندو په برخه کې خصوصا د پښتنو خویندو په برخه کې موجوده وه تقریبا تر یو حده پورې میرمن کلتوري ټولنیز بهیر دا تشه ډکه کړې ده.
په غونډه کې پوهان لطیف بهان، استاد نجیب منلی د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو پوهنځي استادانو، بریالی باجوړی، استاد رفیق رفیق، استاد لال پاچا ازمون، استاد اجمل خکلی او یو شمیر نور استادانو ګډون کړی و. په ادبیاتو کې د ښځو پر رول او د میرمنو د ادبي فعالیتونو په حق له استاد اجمل خکلی خبرې وکړي.
د خزو په ونډه او به په ادبیاتو کې د خزو په ونډه باندې دغه کوم فکر کوم نو دوه ډېر مهم خبرې زما ذهن ته راځي. یو د اپلاتون خبره ذهن ته راځي چې هغه وایي چې خزې ته کماغومره شرایط چې سړي ته اماده شوي دي همدومره شرایط خزې ته اماده شي نو سړی ښځه هېڅکله نه په استعداد کې دغه نه سړي نه کمه نه ده. اوس موږ که د اپلاتون په دې خبرې په رڼا کې خپل فرهنګ ته او خپلې ټولنې ته ګورو نو ډېر وروسته پاتې اوس چې زه پر خویندو ته افغانی فرهنگ کې ګورم نو موږ وینو چې زمونږ ښځه ډېر بې جرأت ده. خدا جرأت غواړي زم یو ښځه دا جرأت وکړي چې په شعر وایي او فرهنګ ایجاد کړي نو دا کومه بیلاری نه ده. مثلا مشاعرو کې زمینه چې ښځه ډېر په نظر باندې ګرځي که نه او دا د دې پر هیڅ شامل نشته صرف دا چې جرأت وکړي بس. اوس چې کله جرأت وکړي او کله خپل خبره وړاندې کړي او هغې نه وروسته دا ثابته کړي چې زه هنر ایجادولی شم او زه یو فعال او مثبت نقش لوبولی شم نو تر دې وروسته بله مهمه خبره ورته دا ده چې هغه خپلو ادبیاتو باندې یو انتقادي نظر وکړي. مثلا زمونږ ادبیاتو کې تر ډېره هغه د فیمینیستي ادبي زاویې نه که ورته وګورو تر ډېره نارینه زاویه مسلطه ده نو دغه زاویه ماتول غواړي. په کار ده چې موږ خپلو مشکلاتو ته د خپلې زاویې نه وګورو او خپل مشکلات په خپله حل کړو. اوس په دغو دوو خبرو کې زه فکر کوم چې میرمن ادبي بهیر ډېر کار کړی دی. مثلا دغه هم یو ثبوت دی چې دلته راغلی او زمونږ د محصلینو سره په ګډه باندې دا مشاعره جوړوي او دوی هڅوي چې مثلا په فرهنګي فعالیتونو کې او په ادبي فعالیتونو کې ونډه واخلي نو انشاءالله که ښځمن پول او ښځمنه طبقه جرأت وکړي نو په افغاني فرهنګ کې ډېر فعال نقش لوبولی شي.
د ولسمشر سلاکار او د کابل پوهنتون استاد لال پاچا ازمون په خپلو خبرو کې وویل میرمن ادبي بهیر د ښځینه ادبیاتو په برخه کې یو عملی ګام دی او هڅه چې په دې برخه کې موجوده وه دوی ډکه کړې ده.
دغه بهیر چې کومې هڅې پیل کړې دي دا به زموږ د افغاني ادب په پیاوړتیا کې یو عملی ګام دی. موږ تر اوسه پورې نظریاتي خبرې ډېرې لوستې ډېرې لرلې او د یو څو ښځو نمونه په دې تاریخي بهیرونو کې یادوو چې د ګوتو په شمار دي یو یا دوه دوه یا درې. له دې اخوا موږ دغسې یو بهیر نه لرو. له ښه مرغه له څو کلونو را په دې خوا چې دغه بهیر پیل شوی دی نو زموږ هغه تشه چې وه هغه ډکه شوې ده. نو تاسو ټولو ته دې مبارک وي چې دغه تشه ډکه کړه. یو وړاندیز لرم او هغه دا کېدای شي چې په ولایاتو کې هم دغسې بهیرونه وي او ستاسې په فعالیت باندې پیل شوي وي. لړۍ باید ولسوالیو ته هم وغځېږي. او څه خبره داره چې زموږ کلیوالې خویندې میندې دا هم په دې بهیرونو کې راګډې شي انشاءالله چې دغه بهیر به کامیاب وي. دغه بهیر به هغه کومه تشه چې موږ لرله هغه رښتیا هم نور هم په خپلو هڅو باندې او دغسې غونډو لارې ډکه کړي. خوشحاله یو چې تاسو پوهنتون ته راغلي یاستئ او په پوهنتون کې دغسې غونډه کوئ. موږ هم له تاسو سره د یو همکار په توګه همیشه به داسې غونډو کې سره حاضر یو.
میرمن ادبی بهیر نږدې اته کال کېږي چې د میرمنو لپاره په ټولنیزو او ادبی برخو کې کار کوي. د میرمن بهیر غړي په اونۍ کې یو ځل سره راټولېږي او په کاري او ټولنیزو موضوعاتو سربیره د بهیروالو په شعرونو او لیکونو نقد او کره کتنه هم کوي. د غونډې په لړ کې د میرمن بهیر د فعالیتونو په هکله اغلې ولولې ترکی پریزنټیشن وړاندې کړ او ورپسې د ځوانانو او پیغلو لخوا د لنډۍ ویلو ته وار ورسېد.
دیدن کړي ګدر تراشا زب منګي پلاکو رو رو ډکوما
باد دې پلاو لمخه یو سا چې ګلابي مخ دې پستر ګو وینم.
پټکې دې کو په مخ راکې دې جنکو په منځ کې دلته ناشته یم.
مسافر می زړه نړۍ کړ مسافر می زړه نړۍ کړ
د مشاعرې په دوام کې د شیرونو د ویلو لړۍ پیل شوه چې د میرمن ادبی بهیر غړو پکې خپل شیرونه ولوستل. د میرمن بهیر لخوا هغو درې ونجونو ته چې د جوري هیئت لخوا یې شیرونه غوره شوي وو ډالۍ هم ورکړل شوې. په سږنۍ رڼا کلنۍ مشاعره کې د عابدي سپوږمۍ، مسکا ساحل او کبرا عزیزي شیرونو لومړی، دوهم او دریم مقامونه وګټل. لومړی تاسې رابولم د عابدي سپوږمۍ ویل شوي غزل ته. ساحل چې د میرمن بهیر ولایتي غړی ده او د ټلیفون له لارې د میرمن بهیر په اونیزو غونډو کې ګډون کوي. رڼا کلنۍ مشاعرې ته راغلی وه او شعرې دوهم مقام وګټه.
او غداران ګوره پښتنو باندې داغونه ایدي غداران ګوره پښتنو باندې داغونه ایدي چې پېښور ترې نه راپات هکړو کابل ونیسي. او د یار بریتونو سره نه پوهېږم څه وکړم د یار بریتونو سره نه پوهېږم څه وکړم او چې لاړ شي بس شي نو پارې مې د چارګل ونیسي. او جانان رقیب څه نه ګټلې زما تو رزل پې جانان رقیب څه نه ګټلې زما تو رزل پې او لکه باغوان چې ترې نه لاړ شي باغ بلبل ونیسي او زما سینه کې ننوتي هلته کور جوړوي د یار غمونه دروازې مې ته بلبل ونیسي. او د بوراګانو له دې مینې نه به څه ووایم یو بل چبړاوی شي لاسونه به د بل ونیسي. مسکا د ګل سره د ګل سندرې څه ته وایم جانان ګلاب چې زما زلفو ته سندرې ونیسي ډېره مننه.
او همدارنګه کبرا عزیزي چې د کابل پوهنتون د ژبو ادبیات پوهنځي د پښتو څانګې محصله ده په رڼا کلنۍ مشاعره کې شعر دریم مقام خپل کړ.
ټول محترم حاضرینو په اجازه یو غزل د دې تاسو ته وړاندې کوم. ماته د مینې په حساب یو څو ګلونه راکړه چې محترم اغلی آشنا خو سلامونه راکړه. په تور شپه د غم کیسې نور راته څه لوایې په تور شپه د غم کیسې نور راته څه لوایې ناسته د عشق په میخانه یم ډک جامونه راکړه. د عشق سونه دې په نثر کتابونه ډکړل نن خو د نظم په امی څو غزلونه راکړه. په اور د هجر د پخه کړم لاس در ومې نیسه خواږه د مینې په شکر لږ شربتونه راکړه. بس دې جانانه د راتلو لار به دې څومره څارم بس دې جانانه د راتلو لار به دې څومره څارم راشه په غاړه مې د ګلو امیرونه راکړه. زه عزیزي جانانه تا نه دغه سوال کومه خاله مې راشه د خپل حسن سوغاتونه راکړه.
همدارنګه د غوره شیرونو د انتخاب ترڅنګ په رڼا کلنۍ مشاعره کې هر کال د بهیر هغه غړي چې د کال په جریان کې تر ټولو ډیر ادبي فعالیتونه ترسره کړي وي. د غوره فرهنګیالۍ په توګه ټاکل کیږي چې په سګنۍ مشاعره کې دغه لقب یاسمین وزیری ته ورکړل شو. د غوره شیرونو او فرهنګیالۍ له انتخاب کېدو وروسته مې د میرمن بهیر لغړې محمودي تقوا څخه چې په جوري هیئت کې ګډون درلود وپوښتل چې د کوم معیار له مخې غوره شیرونه او فرهنګیالۍ ټاکي. د غلې تقوا ځواب و:
په دې غونډه کې نن هغه څه چې وشول د مشاعرې ترڅنګ او د راپورونو د اورېدلو ترڅنګ د کال غوره فرهنګیالۍ وټاکل شول. هغه په دې معیار د میرمن بهیر په غونډو کې په رڼا مشاعره کې ټاکل کېږي چې هغه چا چې تر ټولو زیات ادبي فعالیتونه کړي وي، ادب ته خدمت کړي وي، ډېر کتابونه یې چاپ کړي وي، که هغه نظم وي او که نثر وي، ځلیدلي وي او په ادبي بهیرونو کې او په ادبي غونډو کې ګډون کړی وي او تر یو حد علمي سویه یې هم په پام کې نیول کېږي. چې د نن غونډې په ترڅ کې غلی یاسمین وزیری وټاکل شوله او غوره فرهنګیالۍ شوله، او نن غونډه کې دې څو نوي کتابونه هم نندارې ته ایښي وو چې چاپ شوي وو. او د دې ترڅنګ زه خپله په حیاتي جوري کې وم، له څو درنو همکارانو سره مې چې حیاتي جوري به له هغه شعرونو څخه چې درنا مشاعرې ته سپارل کېږي په هغه کې تر ټولو غوره شعر له لومړۍ تر درېیمې درجې وټاکي. دا په دې معنی ده چې دغه شعرونه په ټول افغانستان کې غوره شعرونه وو، یا هم په ټولو پښتنو شاعرانو کې، په ښځینه شاعرانو کې، بلکې دا هغه سیالۍ وه چې د هغه شعرونو تر منځ وشوه چې دلته موږ همدغه غونډې ته مختص شوي وو. نو په نن غونډه کې د لومړۍ درجه او دویمه درجه او درېیمه درجه شعرونه وټاکل شول او هغوی ته یې ایوارډونه ورکړل او وستایل شولې.
رادیویی مجله هر جمعه 12 بجه او هر سه شنبه سهار 8 بجه واوري.
اوس د نقل وار دی. دا ځل وږمې جبارخیل د یو بوټ با او زاهد نقل لوستی. وږمه وایي په دې نقل کې پټ او ښکاره پیغامونه شته چې هر څوک باید خپل لار پکې وباسي. راځئ ورته غوږ بشو.
بوټبا او زاهد. ونه بو یو وخت په سوروګا کې یو بوټ به وچی ویسو نومې. ویسو دنګ او پیاوړی سړی و. د خپل ښځې او ماشومانو سره په یوه جونګړه کې خوشاله ژوند کاوه او حلاله روزي یې ګټله. یوه ورځ یو بوډا زاهد راغی او ویسو ته یې وویل: زه ګمان کوم چې عبادت نه کوي، دا خو ډېره بده ده. ویسو ورته وویل: که تاسو ما غوندې ښځه او ګڼ شمېر ماشومان لرلی او مجبوروئ چې هغوی ته حلاله روزي ومومي، تا به هم عبادت ته وخت نه و موندلی. دې خبرې بوډا زاهد په غوسه کړ او ځوان بوډ به ته یې وویل: ګوره، که ژوند بې عبادته تیر کړې نو په بل ژوند کې به شاید د چونګښ په شکل یې، یا شاید موږک شي، یا په غوماشې واوړي، او د دې ګناه په ټس کې به په میلیونونو کاله سرګردانه اوسي. نور دې خپله خوښه چې هر څه کوي. دغو بوګنوونکو توضیحاتو په بوډبه باندې اثر وکړ. بوډا زاهد ته یې وویل: تر دې وروسته به عبادت کوم. بوډا زاهد و مسلمان نه ورنه وکړه. خدای هم ورته وویل: عبادت او کار دواړه کوه، او بیا ورنه رخصت شو. له بده مرغه ویسو له ځنګل څخه د لرګیو د راوړلو او خرڅولو کاروبار ته شا کړه، او ټول وخت یې عبادت ته ورکړ. د ده د شولو وړه کرونده وچه شوه. میرمن او ماشومان به یې وږي ګرځېدل، خو د نور کار ته ملا نه ټیټوله. میرمن یې چې پخوا یې ده ته هیڅ وخت تنده خبره نه وه کړې، په قهر ورته وویل: ته خو د ماشومانو ته وګوره چې د لوږې له لاسه د سلو کالو د ناروغانو غوندې ښکاري. پاڅه، ته بر راواخله ځنګله ته لاړ شه، اولاد ته دې ډوډۍ پیدا کړه، بیا عبادتونه کوه. د ښځې خبرو ویسو ته غصه وروسته. راولاړ شو، ورته یې وویل: ډېره بې ادبه یې، له تا سره نور نشم اوسېدلی. ویسو په تبر غوټه وکړه او بې له دې چې خدای پاماني وکړي د ځنګل په لور روان شو. ویسو په ځنګل کې مخ په بره لاړ، فیوجي یا ماغره ته وخوت، او هلته د غره په لاړه کې بالکل نهام شو. په غره کې ویسو د بوټو په منځ کې نری ککاری واورید. یوه کیدړۍ ولیده چې د سترګو په رپ کې د ګڼو ونو منځ ته ننوته، ورکه شوه. ګیدړې له عبادته د بیسو توجه واړوله. بیسو په هغې پسې د ګڼو ونو او بوټو منځ ته ننووت. ښه شېبه پسې وګرځېد او نور نو نږدې و چې د هغې له لټون لاس واخلي، چې د ګڼو ونو په منځ کې ناڅاپه په شین چمن پېښ شو. په چمن کې د نرۍ ویالې په غاړه دوی ښځې ناستې وې، څه نا آشنا لوبه یې سره کوله. د دغو ښځو لیدو په بیسو هر څه هېر کړل او د چمن د غاړې په پوله ورته کېناست. دلته د ویالې د اوبو له نري آوازه او د هغو دوو ښځو ترمنځ د لوبې په ایښودل شوي تختې باندې د وړو دانو له میده ټک ټکه پرته نور هیڅ آواز نه و. ښځې په لوبه کې دومره لاهوې چې ویسو ته یې بیخي پام نه و، او ویسو بیا د دوی حسن دومره غرق کړی و چې نور یې هر څه هېر و. د یې اوږدو زلفو او وړکیو لاسونو ته کتل چې د لوبو د دانو د را اوچتولو او ویشتلو په وخت به د وریښمن ټوکر له لویو لستونو راوتل او بیرته به دننه شول. ویسو لا ګمان کاوه چې د دوبي همغه ماسپښین دی، خو د دوو ښځو په ننداره کې چې لوبه یې کوله درې سوه کاله ورباندې تیر و، او دغه وخت کې دا یوه ښځه ولیده چې په لوبه کې یې غلطي وکړه. ده ورباندې آواز وکړ، بیبي څه دې وکړل؟ او دغه وخت دواړه ښځې د سترګو په رپ کې په ګیدړو بدلې شوې وتښتېدلې. ویسو وغوښتل چې پسې راپاسي، خو پښې او لاسونه یې بیخي بې دمه و. د سر ویښتو ته یې پام شول چې بې حده اوږده شوي دي، او ګیرې ته یې وکتل چې په ځمکه لګېږي. ویسو په تبر پسې سترګې وغړولې، پوه شو چې لاس ته یې که څه هم د خوراک لک لرګي و، خو وروز شوی او دوړه شوی دی. بیسو په ډېر زحمت راپاڅېد او ورو ورو د کور په لور روان شو. له غره راښکته شو، له ځنګله راووت، خپلو پټو ته راورسېد، خو جونګړۍ ونه لیدله. حیران شو چې دا څه چل شوی دی. د ده د جونګړې ځای ته نږدې یوه ډېره بوډۍ ښځه ولیدله. هغې ته یې وویل، مهربانې انا، دلته خو زما کوچنی کور و، اوس نشته. زه همدانن وروسته له غرمې له کوره راووتم، ولی اوس چې دا دی ماښام دی، جونګړه مې نشته. بوډۍ ته چې لیونی ښکاره شو، د نوم پوښتنه یې ورڅخه وکړه. ده ورته وویل، ویسو یم. هغې ورته وویل، ستا مغزه په ځای نه دي. ویسو خو درې سوه کاله پخوا اوسېده. ده یوه ورځ له کوره ووت او بیا هیڅ وخت راستون نه شو. ویسو ورو وویل، درې سوه کاله دا ناممکنه ده. زما ګرانه میرمن او ماشومان چیرته دي؟ بوډۍ ځواب ورکړ، هغوی مړه دي، په خپلو قبرونو کې دي. که ته رښتیا ویسو یې، نو ستا د اولادونه هم مړه دي. خدای ډېر اوږد عمر درکړ چې د خپلې ښځې او خپلو وړو ماشومانو د پریښودلو او د هغوی د خدمت نه کولو جزا درکړي. د ویسو په وچو برخو ګانو باندې د اوښکو لوی څاڅکي راتوی شول، او په ژړغوني غږ یې وویل، ما عبادت ته مخه کړه، او د ښځې او اولاد نفقه مې هېره کړه. ای مشرې بوډۍ، زما دا وروستۍ خبره واوره، که عبادت کوې نو کار هم کوه، او د کور غړیو ته حلاله ډوډۍ برابروه. موږ په دې نه یو خبر چې پښیمان شوی ویسو به له ځنګله څخه له راستنېدو وروسته څومره ژوند کړی وي، خو ویل کېږي چې د هغه سپینه اروا د سپوږمۍ د رڼا په شپو کې اوس هم د فیوجیاما په غره کې لیدل کېږي.
عزتمنو اوریدونکو، د ادبي بحثونو په لړ کې مو تیره اونۍ د سیمبول په اړه وروستی بحث واورید. لا هم په تخیل پورې له مربوطو څانګو سره پاتې کیږو. نننی بحث مو د تمثیل په اړه دی. ادبي تمثیل څنګه وي او ډولونه یې کوم دي؟ ښاغلی درمل دا پوښتنې ځوابوي.
ډاکټر صاحب، د تخیل مربوطو بحثونو کې فکر کوم چې تمثیل هم شاملېږي. د دې تمثیل په حیثیت کې مې څه راته وایست؟ معمولا موږ د ډرامو په حیثیت کې د تمثیل خبره اورېدلې ده،
ډیر مننه او مس مونږ چې تر اوسه پورې کوم بحثونه وکړل تیر بحثونه اول مو د شعر یو پیژندنه وکړه بیا مو وروسته د شعر په یو عنصر باندې بحث وکړو تخیل بیا مو د تخیل عناصر معرفي کړل چې هغه عناصر چې تخیل ورباندې اظهارېږي د تخیل جامې دي هغه مونږ بحثونه وکړل چې تشبیه وه استعاره وه کنایه وه مجاز او سیمبولونه د سیمبولونو بحث هم ختم شو په تېرونه کې اوس د تخیل یو بل عنصر چې تخیل ځان ورباندې اظهاروي یا مونږ په یو شعر کې تخیل ورباندې پېژنو هغه تمثیل دی تمثیل هم د مجاز یا د تخیلي عناصرو له ډولونو څخه دی چې یوه موضوع د حکایت په شکل دغسې وړاندې کوي چې تر موضوع لاندې په درون کې یو بل مفهوم لري یا د یو فکر د یوې موضوع د اظهار داسې طرز ته وایي چې په ظاهر کې یو ډول وي او په باطن کې یو بل مفهوم لري غربیان وایي چې تمثیل چې دی د استعارې پراخ شوی شکل دی یا اکسټینډډ میټافور یعنی غځېدل استعاره مونږ د تشبیهاتو په بحث کې تمثیلي تشبیه ته اشاره وکړه د فنونو په پخوانیو عالمانو کې د عبدالقاهر جرجاني په نوم یو عالم دی هغه د تشبیه دوه ډولونه معرفي کوي وایي یو غیر تمثیلي تشبیه دی یو تمثیلي تشبیه غیر تمثیلي تشبیه هغه دی چې مونږ پکې د مشبه او مشبه به ترمنځ مشترک وصف یا د تشبیه منطق په اسانه پیدا کړو لکه مونږ په عامو خبرو کې وایو پلانایز مرای دی دې خبره کې زړورتوب اصلي خبره ده چې پلانای او زمرای سره یو ډول ګڼل شي بل ډول تمثیلي تشبیه ده په تمثیلي تشبیه کې د مشترک وصف شوی تخیلي وي او یو ډول غځېدلی وي او په اسانه نه پوهېدو کېږي تعبیر او تویل ته ضرورت لري جرجاني دې ډول تشبیهاتو ته تمثیلي تشبیه وایي د هندي سبک په شاعرۍ کې هم یو ډول تمثیلي تشبیه راځي چې په هغې کې په اوله مصره کې یوه ادعا شوې وي او په دویمه مصره کې د هغې دپاره دلیل ویل شوي وي دې ډول تشبیهاتو ته تمثیلی تشبیه وایي لکه د استاد پسرلی شعر دی چې په تصور د حقیقت ګمان ستمو په ژوند د شا مقصود د تصفو خیال و د لړم په لکه دلته شاعر په لومړي سر کې یوه ادعا کوي یوه انتظایی یا ادعا وړاندې کوي یو مفهوم وړاندې کوي چې په تخیلاتو په اوهامو د حقیقت ګمان کول د په خپل ژوند باندې ستم دی بیا مثال وړاندې کوي دا داسې دی لکه سړی چې د لړم په لکه د شا مقصوده یو تصفو خیال وکړي د دویمه خبره چې دی د دلیل ده او اوله خبره چې دی د ادعا ده دې ډول تشبیه ته تمثیل وایي په ادبیاتو کې خو یو بل ډول تمثیلونه دي په ادبیاتو کې چې هغه تر دې ټولو جدا دي په دې ډول تمثیلونو کې شاعر یوه موضوع یو مفهوم او یا یو نظریه چې د ده په ذهن کې یوه نظریه وي د دې دپاره په ذهن کې ځینې سمبولونه ټاکي او یو داستان ورنه جوړوي د یو داستان په مرسته یې تمثیلوي دې ډول شاعرۍ ته تمثیلي شاعري وایي
ډاکټر صاحب عمده خصوصیات یې څه دي یعنې که څوک وغواړي چې تمثیلي شعر وړاندې کړي او ویلې کړي کومو ټکو ته باید توجه
د تمثیلي شاعرۍ خصوصیت دا دي چې په دې شاعرۍ کې شاعر د مخکې نه په ذهن کې یو مفهوم یوه موضوع ټاکلی وي او بیا د دې موضوع دپاره د تمثیل جامې ټاکي دغه نظریه یا د حیواناتو په مرسته یا د طبیعي عناصرو په مرسته او یا د انسانانو په مرسته تمثیلوي د حکایت غونتې یا د ډرامې غونتې بل بل کرکټرونه پیدا کوي چې هغوی په خپل منځ کې ډیالوګ کوي خبرې کوي او هغه شعر چې کومه نظریه غواړي هغه ورباندې تمثیلوي دغه خصوصیات دي په سمبول کې مونږ وایي چې سمبول د لاشعور نه راخوټېږي خو الیګوري یا تمثیل چې دا د شعوري شاعر دی یعنی شاعر یوه نظریه کوي مثلا مونږ وایو چې د استاد پسرلی مخکې شعر مونږ مثال ورکو چې د په قفس کې مې بلبل ولید پر کاله ورنږدې شوم چې خبرې شم له حاله دې شعر کې مونږ ولیدل چې استاد پسرلی دې شعر په مرسته یوه نظریه د ازادۍ او د استقلال او د زندانی کېدو یا د جبر نظریه تمثیلوي په تمثیلونو کې نظریه تمثیلیږي د حیواناتو په واسطه یا د طبیعي عناصرو په واسطه او یا د نورو بېلابېلو عناصرو په واسطه زموږ په ادبیاتو کې کله چې په یو تمثیل کې د کرکټرونه حیوانات وي یا طبیعي عناصر وي یا مرغان وي یا انسانان وي دې ټولو ته تمثیل وایو خو په غربي ادبیاتو کې کله چې کرکټرونه بدلیږي د دوی نمونه هم بدلیږي مثلا دوی فابل پارابل او الیګوري لري فابل هغه کیسې ته وایي چې په هغه کې حیوانات اخلاقي او یا تعلیمی پیامونه وړاندې کوي. کېدای شي چې د دې کرکټرونه انسانان او یا طبیعي پدیدې هم وي، خو زیاتره وخت حیوانات پکې رول لوبوي.
کلیلا او دمنه چې ورته وایي دا به بهترین مثال وي.
بالکل، زموږ په ادبیاتو کې کلیلا او دمنه چې اوس بلل شوی د عربي ادبیاتو څخه د بهترین نمونه دی. پرابل هغه لنډ اخلاقي داستان دی چې کرکټرونه انسانان وي، او په فابل کې پیښېدونکې پیښې چې وي هغه په خارجي نړۍ کې امکان نه وي، خو پرابل کې چې کومې پیښې اجرا کېږي هغه کېدای شي په خارجي نړۍ کې هم وشي. تمثیل یا الیګوري دا سمبولیک داستان دی چې ممکن کرکټرونه یې اساطیري شخصیتونه وي، انسانان وي، حیوانات وي او یا طبیعي عناصر وي، خو هغه څه چې تمثیل د فابل او پرابل څخه بیلوي هغه دا دی چې په تمثیل کې پیغام ډیر مستقیم نه وي، په تمثیلي ډول یا په سمبولیک ډول وړاندې کېږي. په فابل او پرابل کې ګڼې قرینې وی چې موږ پوهیږو چې د دې داستان مطلب مجازي دی. مثلا کله چې حیوانات خبرې کوي، همداسې حیوانات خبرې کوي، موږ پوهیږو چې حیوانات خبرې نه کوي، خو مطلب یې دا دی چې د انسانانو یا د ټولنیزو اقدارو په اړه خبرې کوي.
زموږ په ادبیاتو کې څنګه دی په مجموع کې تمثیلونه یو ډول دي، مختلف ډولونه لري؟
نه، زموږ په ادبیاتو کې هم د کرکټرونو د لحاظ هم طبقه بندي شوي، د موضوعاتو د لحاظ هم طبقه بندي شوي، خپله د شکل د لحاظ هم طبقه بندي شوي. مثلا یو ډول هغه تمثیلونه دي چې شاعر د تمثیل په اوږدو کې خپله موضوع ته اشاره کوي چې مطلب مې دا دی، یعنې خپل مطلب په خپله وایي. دغه ډول تمثیلونه استعاروي یا میټافوریک الیګوري دي چې استعاري بڼه لري، شاعر خپله مشبه په خپله راته وایي. په تمثیل کې د کومه ظاهري کیسه چې ده، د ټول تمثیل کوم حکایت دی، دا ټول مشبه به دی، او هغه مطلب چې زه ورنه راوباسم یا د لوستونکي برداشت دی تمثیل نه، دا ټول مشبه دی. مشبه پټوي، د لوستونکي سره وي، او د تصویر یو اړخ چې هغه روایت دی یا د تمثیل په شکل وړاندې شوی یا ډرامه دی، هغه خپله د ټوله کیسه د بیرونی اړخ دی. ځینې وخت شاعران په خپله د تمثیل په اوږدو کې وایي چې زما مطلب دا دی. مثلا زه تاسو ته د استاد پسرلي یو نظم ووایم، وروسته د تمثیل په پای کې خپله نتیجه هم وایي چې زما مطلب دا دی. دغه شعر ډېر جالب دی، فکر کوم د لوستونکو دپاره به هم جالب وي، زه ورته وایم. د دې شعر نوم دی د رازونو دنیا. څو د دانو په تلاش ستړې مرغۍ د تلیفون پر مزې کېنستلې، د چا له یاره سره پټ خولو ځینو د سترګو درڅې وتړلې. چا کړه وزرونه تر سرونو لاندې د ځینو شوق چې آواز ووایي، ځینو لیدله مناسبه موقع چې خپل مین ته د زړه راز ووایي. چې دوی پرې ناستې وي تر پښو لاندې ود ښکاره پټو رازونو دنیا، د زورورو د تهدید غږونه د نازولیو د نازونو دنیا. چا پوره وړیو ته نیټې ټاکلې، چا د زړه تندې ته وعده اخیسته، ممکن وفات ته به یې نه وزړه بس له آوازه یې بوسا اخیسته. د تلیفون په دغه وچ مزي کې یو باسین و د رازونو روان، هر لحظه له ورانو جوړو ډکه، هر لمحه یې د نیزونو بلشان. ما چې پر سیم ناستې مرغۍ ولیدې، فکر مې لاړ تر لرې لرې وزغاست، چې اخر موږ به لکه دغه مرغان د کایناتو پر کوم مزي یو ناست. الوزو لرې زوراښکارې جهان، د واړه فکر تر وزرونو لاندې، ښایي وي داسې د اسرارو دنیا، دغه چې مونږ کوو خوبونه باندې. مونږ به هم دغه شان ساده مرغان یو، زمونږ به هم داسې برسیرن کاته وي، دا څه چې وینو دا به داسې نه وي، ډېر پټ رازونه بلا پټ پراته وي. په دې شعر کې استاد پسرلی لکه مچ مخکې وویل، دا د ژوند او د دنیا په چلتیا تشریح کوي. دا د ټلیفون د مزي سره تشریح کوي. د ټلیفون په مزي کې خلک مختلفې وعدې کوي، د یو بل نه پورونه غواړي، یو بل ته سلام اچوي، د یو بل سره مکالمې کوي، مګر د ټلیفون په مزي مرغۍ ناستې وي، هغه لمر ته وزرونه غوړوي، د خپل ځان سره مصروفې وي، سندرې وایي. هېڅ د دې نه نوي خبره چې د دوی د پښو لاندې د رازونو یو اباسین روان دی. بیا وروسته استاد پسرلی د شعر په اوږدو کې وایي چې ما چې پر سیم ناستې مرغۍ ولیدې، فکر مې لاړ تر لرې لرې وزغاست، چې اخر موږ به لکه دغه مرغان د کایناتو په کوم مزي یو ناست. اصلي خبره دلته ده، په تمثیل کې یعنی شای خپل وایي چې موږ هم داسې مرغان یو، موږ مرغان یو، دنیا د ټلیفون مزه دی. دغه یو ډول تمثیلونه دي چې دا استعاري بڼه لري، شای خپل پکې وایي. یو ډول هغه تمثیلونه دي چې په دې کې هم د استاد پسرلی یو زبردست نظم دی چې زه لوستونکو ته وایم. په هغې کې شاعر تر اخره نه وایي چې د دې تمثیل یا د دې کیسې مطلب څه شی دی، خو په شعر باندې حاکمه فضا یا د شاعر لحن، د شاعر انداز داسې راته وایي چې شاید تر ژبې لاندې به بل خبره هم کوي، شاید دغه کیسه نه وي. مثلا د استاد یو شعر دی، یو بګیوان دی، یوه بګۍ لري، د بګۍ ډېره زړه دی، بګۍ بازار ته راایستلې، په کور کې د وړو دوړه نشته، او آس وږی دی، آس غواړي چې وربشي وخوري، بګیوان غواړي چې زیاته مزدوري وکړي، په بازار کې ښکته پورته ځي. په دې شعر کې ډېر جالب تمثیل شوی. زه د دې شعر یوه برخه هم لوستونکو ته وایم. یوه د ډېر عمر بګۍ ده، شپو ورځو سولولې، کوشیرونو درنه کړې، رنګ بایللې، زنګ وهلې، ځینې اوبلونې او جوټونه یو تر بل دي خوړل شوي، څوک میخونه ورتم کړي، څوک په پړیو تړل شوي، کوچوان ګوري لویې لار ته، خوله یخه سره دیږدي، بدلوي لاس کله یو او کله بل په ترخ کې کیږدي. لا په خړه وړه کور نه وږی تږی راوتلی، لس چکر ښکته پورته په سورلیو پسې تللی، آس له ده غواړي وربشي، دی ډوډۍ له آسه غواړي، احتیاج د دوی تقدیر دی، یو په بل پورې تړلی، خو آس دای ګڼي بدمرغه ده، د آس قدم کګلی، د پولیس اختار روان کړ، بیا دې نه ووینم دلته، په زړې بګۍ د شهر کړ سر ټیټی خپل وبل ته. په دې شعر کې استاد د یو بګیوان او د یو آس په اړه خبرې کوي. دغه آس بازار ته راوتلی، منډې تړلی وایي بګیوان، خو تر ماښام زه شی نه وموندې، یو په اخیر کې یو پولیس د تختار ورکوي چې آس ته د بازار نه وباسه، ټول خار دې ورباندې بدرنګ. کیدلی شي چې یوه حقیقي کیسه وي، خو تر دې حقیقي کیسې سره سړی ته نوره څه هم وریادېږي تر دې تمثیل باندې. شاید چې آس زمونږ د ړندو غوښتنو سیمبول وي، زمونږ له دې غوښتنې یا غرایز داسې دي چې زمونږ ستاسو مجبوریتونو ته نه ګوري، زمونږ په کور کې د وړو دوړه نه وي، او دای خپلې غوښتنې لري، د مونږ ته تخیلات راکوي چې دغسې وایي دغسې. آس د ړندو غرایزو او د ړندو غوښتنو سیمبول دی. بوډا چې دی یا بګیوان چې دی، د مخ په زوړ عمر سیمبول دی. هغه وخت کې چې مونږ په مخ په زوړ شو، او حالت مو دغسې وي چې دغه بګیوان یې لري، خو بیا هم د وړو ګټه نلوېدېږي. ګټه وټه د دنیا په همدغه دنیا ده چې مزدور پورې تړلی، د وړو دوړه د دنیاوي مال او دنیا او د مال او مدار سیمبول دی. پولیس چې مونږ ته اختار راکوي چې د دې خور نه وځئ، دا کېدای شي د مرګ سمبول وي، چې مونږ ته وایي چې نور نو دا بازار په تاسو باندې بدرنګه کېږي، ځان وباسې یوې خواته. یو مونږ د استاد پسرلي مخې شروع په هغه تمثیل کې هغه خپله نظریه وایي. په دې تمثیل کې دا خپله نظریه نه وایي، خپله خبره تر ژبې لاندې کوي. دا سیمبولیک تمثیل دی. ممکن ما چې کوم تعبیر ورنه وکړو، دا یوازینی تعبیر هم نه وي، کېدای شي ځینې لوستونکي بېلبېل او مختلف تعبیرونه ورته نه واخلي. دغسې تمثیلونو ته سیمبولیک تمثیلونه وایي.
پور دې ودان ډاکټر صاحب،
ډېره مننه.
یو رزی او سهرا کی پخکارو تے غمروا یو گلاب میں بلارو لد پڑکید خیست خندہ سہرا کی پخکاروں تے عمروا یو گلاب میں بلا ڈولد پرتے دا خیستا خندا سخفائی خالا شان تم گلی بد نصیبا رخ د زلفو د جانان مد چانیا بینی گو دے نرم مخ لبا دیو سینا گل دی کسر شندے دیا سر نازک نبان ہر غزل شان مس کے شو میں خان مان شان چار چا پیڑا پیرے ہم
I'm